په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لمړي نیم ساعته خبري مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي په کابل کې سش په سرلی د خلکو مرګ ژوبله کمه سوې ده. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لسمه د جولای لومړۍ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شورا نوی بیان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی.
موږ تیر کال له سکل سره پرتله کړو، په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ سکل یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروست اوریدلی سی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تیره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاری ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل سوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونو یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبلا وخته. په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نشته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. له پاکستان په خبری راپورونه کې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. په سلګونو لبنانی او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کوه لسیمې ایستل سوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېدي چې د ځایي او بهرنیو کارګرانو ترمنځ شخړه وسوه. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفادی پرون په ټویټر کې لیکلي ټول اردني کارګران روغ او په یوه هوټل کې چې ښه امنیتي تدابیر یې نیول سوي ځای پر ځای سوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې د اردن د 102 کارګرانو له ډلې 15 تنه چې د تینګیز د تیلو په ساحه کې کار کوه برسیرن ټپیان سوي دي. د تیلو له ساحې د لبنان 150 کارګران هم چې د قزاقستان پولیسو یې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو ایستل سوي دي. هغه ویډیوګانې چې وړمو ورځ خپرې سوي ښیي چې د تینګیز د تیلو په ساحه کې کارګران یو او بل په سوکانو او لغتو وهي. یوه کارګر د ازادي راډیو قزاقي څنګه ته وویل چې شخړه هغه وخت پیل سوه چې د بهرنیو کارګرانو په منځ کې د یوې قزاقي ښځې عکس کښته پورته کېدی چې دا کار پر قزاقي کارګرو بد ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلی ګوترش پرون په ابوظبی کې د اقلیم په اړه په یو غونډه کې وویل:
We are here because the world is facing a
موږ دلته ځکه راټول سوي یو چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. اقلیمی بدلون هم د اوس راغلی ډیر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساينس په هانو لاټ کله هم چټک. د متحده عرب امارات په پلازمینه ابوظبی شهر کې پرې وې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونی مسابقه کې چې په برمنګهم شهر کې وسوه، د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوی نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. و بجې او دقیقې کیدونکې دي. د ملي امنیت شوراوی په کابل کې ساش په سرلۍ د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې.
په تیرو درې میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د بهرنیو چارو وزارت تمشي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د سولې بین الافغاني خبرې پیل سي. د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت لري چې په سیمو کې ناامني زیاته شوې.
ډېر خلک چې کوم دی نو د خپل پورو څخه وتلي دي په نورو سیمو ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي. نو لامل همدغه داعش او د دې جنګونو له امله وتلي دي.
په امریکا کې ځینې سیاستوال فکر کوي چې ډونالډ ټرمپ هڅې به د شمالي کوریا د اټومي لانجې په حل کې مرسته ونه کړي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
د من د صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت څخه پوښتنه وکړي چې هغه د واده ته تیار ده او کنه، چې ښه خپل پیغلتوب ودای تیر کې خپل پر وخت باندې راورسېدل به واده کې.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څیړو. پرونی د سر موضوع راخلو. په کابل شهر کې سرج په سرلۍ د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرج کال په بې سارې توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه شوې ده. خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمشتي پلازمینې کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړۍ پیښې شاهد پاتې شوې، سږ په سرلۍ نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ په سرلۍ په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي روډ سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ ژوبلې زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو، د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د ښکېدو له امله سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال له سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. په خوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تاسل ازادي راډیو ته ویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمیدل هیڅ کوي او ټینګار یې دی چې لا هم د وضعیت د ښه والي لپاره کار وشي.
زموږ او د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې هم د حکومت د جګړې په ښکېلو غاړو باندې د رسنۍ له لوري د جلسات له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلی ده، زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکیانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې په جګړو کې د ملکیانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي، سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکیان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
کله وی خو افغان حکومت وای چې په تیرو درې میاشتو کې په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله کم شوی ده. د بهرنیو چارو وزارت وای چې امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې وزارت وایان په خبره جرمني ضمانت کړي چې دغو خبرو د پاره به زمينه برابروي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدی وای جرمنی ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړی چې د افغانستان د سولې خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د خاغلی احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکې خبرونه خپاره شي. احمدی د یکشنبه په ورځ یوې خبری ناستې ته وویل، له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دو ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده
وویل. البته بین الافغانی خبرې ښایي په یوې یا دو ونیو کې پیل شي. آلمان ضمانت کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمینه برابر کړي.
میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
خاغلی احمدی ونویل چې دغه خبرې به چیرې پیل شي. خدای وویل چې اندونیزیا، ازبکستان او جرمنی هغه هیوادونه دي چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان ښودلې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی ښودلی. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی زلمی خلیلزاد له دوو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازیو سره په لیدو کتو بوخت دی. که څه هم تر اوسه د دغې ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. پر امریکا سربیره افغانستان اوس د جرمنی همکاریو ته سترګې په لاره دی. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي، برلین ژمن شوی چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سلطان محمد سرور راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوې پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو، د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره د مشروط مهالویش ټاکل دي. په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبې په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبینی دا معنا نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماتان چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچیان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچیانو د موافقې پر مسوده د صلاح کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپله پرونی ګڼه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خپره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یکشنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قومندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور ځان وژونکي او لس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبه د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په قطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوختي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې ده. دوی وایي چې ولس د دایښ او وسلوالو طالبانو ترمنځ راګیر پاتې دی. تفصیل روحلان وري.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی اوسیدونکي وایي د امنیت د نشټوالي په وجه د لمانځه د پاره جماعتونو ته هم نشي تللی. عبد الله او حمید الله ازادي راډیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړې وره کوي، خو امنیت نشته. چې امنیت وي خو بس خلک به قرار خپل کورونو کې ناست وي، کورونه به نه شړولی، کورونه به شړلې، مالونه به پرېښې دي.
زموږ په سیمه کې حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. ډېر خلک چې کوم دی نو د خپل کورو څخه وتلي دي. په نورو سیمو ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي. نو لامل همدغه شاو د دې جنگول عمل وتلی دي.
د قمچي یو وټپور وسیدونکې وای سیمه په دریو برخو ویشل شوی. شفیق الله وای
یو سیمه ولخته د خلافت یا دایښ ډله د سرک په سر باندې د حکومت ډله ده، او د غره د بل سر ته بیا د امارات ډله ده، او په منځ کې د غوله ساوړي راو. دا خلک د سین تر بریده را رسیدلي. دا کاوی دا لري چې مونږه د سین زمونږ بریده
خلک ویر لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د دایښ او نورو وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننيسي، نو کې دې شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپیداری او مانوګي ولسوالۍ ته غزیدلې سرک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د قمچي په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستي جوړوي.
د قمچي په ارتباط مختصم نیول په نظامی شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي. د جلد د بیزونه جوړیږي. د دوی نه مې غوښته دا چې د خپل کور کهول او خپل کروندې د ساتلو دپاره تاسې حرکتونه جوړ کړئ. موږ حمایه کوو، وسلې درکوو، معاش درکوو، د خپل کور ساتنه وکړئ. همدارنګه د کمچۍ دپاره یو اساسي پل هم په پام کې ده چې هغه پل جوړ شي تر څو کتاب او جستامونه تاګ را تاګ وکړه.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک د امنیت له کمزورتیا او دغه سیمه کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د یاد ولایت د چپیداری او مانوګي ولسوالیو په لری پرتو درو کې اوس هم د اسلامي دولت یا داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په یو بل بریدونه دوام لري چې هلته هم ولسونه د دواړو ډلو ترمنځ راګیر دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د کانګرس ځینی ډیموکرات غړي او د ولسمشری ټاکنو ځینی کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ترامپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنې ډیره ښه وبلله. سپی بلستانیک ځای او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبد رهبرانو سره د ترامپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ترامپ پرونی ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کیږي پرونو ویل د امریکا له مخالفینو سره د ترامپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بله ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باور دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا سرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ترامپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکینیو ناستو کې چې لومړی تیر جون په سنگاپور او دویمه یې سک فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزم په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونی او درېمه لیدنه کې ترامپ د شمالي کوریا خوا ته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډیره ښه وه. ترامپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ترامپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بارات خان اساق د هلمند له بولان څخه په خپل سیمه کې کلی په قطر کې طالبانو سره د امریکایي هیات خبرې ډېرې مهمې دي. عبید الله سروري د لغمان له علي شنګ څخه لیکلي د سولې روانو خبرو ته هیله من سی ویو، خدای دې په افغانستان کې ژر سوله ټینګه کړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي د قطر غونډه ګټه ځکه نه لري چې طالبان د سولې واک نه لري تر څو چې د پاکستان خوښه نه وي افغانستان ته سوله د په خبره چې نه راځي. عبدالواحد مدقیق د لوګر نه لیکلي دواړو خواوو څخه مداهله ده چې لومړی د اوربند پر موضوع باندې سلا وکړي، بیا دې د سولې خبرې جاري وساتي. قیام الدین مبارز لیکلي افغان حکومت او وسلول طالبان چې کومې پیسې پر جنگ مصرفوي روا دخلي پر غریبو یتیمانو او د افغانستان پر جوړولو دی مصرف کړي. او عبیدالله بارکزي د هلمند د نوې پخپل سمس کې لیکلي ک پر اتلونکو دوه اونیو کې بین الافغاني خبري پایل سي د بد چلويشتو کلونو بحران پاتې ورسوي. تاسو آزادي رادیو ته ورجست د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کم سوي ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړۍ دروي میاشت کې 422 کسان وژل سیو او سږ کال دا شمیر 40 ته راټیټ سوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولی څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایې ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل سوې ده. په دې حمله کې 1.5 تنه وسلوال وژل سوي او 12 نورو ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې 1.5 تنه افغان پوځیان هم وژل سوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترینګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کوه له سیمې ایستل سوي دي. د سوریه هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریه د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند بریا د پاکستان او بنګلادیش د ټیمونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او ایست انډیز ترمنځ د افغانستان پر وخت د ماښین پر 2 بجو مسابقه پیلېږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې هم اوریدلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. هغه اوریدونکي چې فیسبوک کاروي کولی شي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بېلابېلو بحثونو که برخه واقلی ادرس دی facebook.com/azadiradio.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکی.
اگرانی چه کار کوی اوس فیلن؟
فیلن نیست نکوم د کور کی بس خپل ماشومان سره.
مکتب دی ویلی دکنه گرانی؟
و ویلی می دی.
تر څو مسنف پوری؟
تر درې مسنف پوری.
ولې د دوام ورنکه؟
بس به ژر ور کړلم. کښنی اوم ډیر چې ور کړم به پنځه کال ناس پنځه کال پدې به و تک.
دا پنځه کال ش نامزات وی نشو کې دشت مکتب ویلی پری پنځه کال وکي.
یا ناس نه مس کول اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
سوګنی د خاصه اجازه نه.
اوس وادش وی اوس څنګه خوشاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله یم.
که مثلا ته کوم نه وادش وی نه وی او مکتب دی ویلای وو څه د ارزو وچ څه دی پاینده کې څه شوی وی
پاینده کې مې ارزو ډیر د ډاکټری
او څه کله وخت ډاکټران ویني یا ورزه داس نه وای چې کاش کې ما مکتب ویلای چې ډاکټر شوی
ولی نه. هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاش کې داس نه وای داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دا واده صرف ستاسو د ذکر ممانه توکو
او دا واده اوس دا واده د وجه سچ ډیر ژره ورکړل مزدون نه پیدا نه خپل پښو بد باندې بس یې نامزات کړنم بینو د دې د زړه په مطابق مخبل ژوند.
څو ماشومان لري نام خدا؟
اوس دوه ماشومان لري.
کې لور لري؟
او لور لرم یو زوی لرم.
مثلا کلور د پیغله شي د څه باندې کښنه به ورکه؟
نه اوسم د ځان سره هیڅ وخت به ورنکم کښنه خپل په زړه باندې مکتب وای یار سه روزو واغه پوره کی هر خواهش دی واغه ور پوره کوم مخبل په خوشی وادر کوم د هم ارزو داس.
اوس خو د خوند سن وای چې ته به سواد ک څنګه کښ کې سوادار خزه میکړی و داسي
چې د خپل به سواد دي نو ماته بس وای.
نو څه غوښتنه لرې د ماینده د پلرونه چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کړي؟
د من د صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت څخه پښتنه وکړي چې هغه د واده ته تیار ده او کنه چې خپل پیغلتوب ودای تیر کې خپل پر وخت باندې راورسېدل به واده کې په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خوښو کې وکړي.
ډیره مننه کوم ګرانې.
د ازادي رادیو نیم ساعت سهارنی خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویما سهارنی نیم ساعته خبری مجله له سلطان محمد سرور نه ووري. سرور صاحب مهرباني.
صالح صاحب تشکر.